په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو. استرالیایي چارواکو نن دوشنبه د هیواد د یو پخواني سرتي د یو افغان ملکی وګړي په وژلو د استرالیا د یو پخواني سرتي د نیولو خبر ورکړ. رویتر آژانس د چارواکو په حواله ویلي دغه استرالیایي سرتیری په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال یو ملکي افغان وژلی دی. د استرالیا فدرال پولیسو یوه خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو 40 کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. په 2000 میلادي کال یوې 4 کلنې څېړنې وښوده چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو چې ډیری یې په اروزګان ولایت کې ځای پر ځای و ظاهرا 9 ملکي او بې وسلې زندانیان وژلي وو. له دغو څېړنو وروسته د استرالیا د پوځ 19 اوسني او پخواني غړي یوې ځانګړې پلټنې ته وړاندې شول چې معلومه کړي د قانوني تعقیب لپاره کافي شواهد شته او که نه. په افغانستان کې استرالیایي ځواکونه د ناتو ماموریت یوه برخه وه چې نږدې 2 لسیزو کې له 9000 زیاتو سرتیرو په دې هیواد کې دندې ترسره کړې او 140 تنه یې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 8 لکه ښځې او ځوان نجونې په خوارځواکۍ کې اخته دي. یونیسف نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیه د برخې سلاکار زیوای موریره خبرداری ورکړی او ویلي دي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیه او د اوسپنې او فولیک اسید تابلیتونو په وسیله د هغوی د خوارځواکۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره او چا تېره اونۍ ویلي چې شاوخوا 15,000 ماشومان به سکل له سخت یا حاد خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 840,000 ښځې به هم د حاد خوارځواکۍ له متوسط کچې سره مخ وي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د چارواکو په وینا 9 چینایي کارګر په یوه برید کې وژل شوي. د اسوشیټډ پرس آژانس په وینا دغه برید کې چې د یکشنبې په ورځ په بمباري ښارګوټي کې شوی 2 تنه نور ټپیان شوي دي. پیښه د سرو زرو په یوه کان کې شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د مرګ ژوبلې دغه شمیرې تایید کړې دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د مرکزی افریقا له چارواکو غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او کلکه سزا ورکړي. پر چینایي چارواکو د دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستې. ټاکل شوی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیه او سوریې زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار نړیوال کانفرنس جوړ شي. د تېرې فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیه او سوریې ګډ سرحد ته نږدې زورور زلزلې له 50,000 زیات کسان مړه او میلیونونه نور بې کوره کړل. د جرمني د پیښ خبری آژانس وایي د دې کانفرنس قربانه د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشره اورزولا فون در لان او د سویډن صدر اعظم د ټاکل شوي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ویډیو کانفرنس له لارې له دې غونډې سره یو ځای شي. اروپایي ټولنې تر اوسه د ترکیې او سوریې له زلزله ځپلو سره د خیمو او ګرمو کالیو او روغتیایي موادو په ګډون د 40 میلیونه یورو مرسته کړې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له هیواده بهر فعالیت کوي د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي.
په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډیری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بېرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
د دې کمیسیون د دغه ادعا په اړه مو د امنیتي چارو د یو په نظر اخیستی.
په ځانګړې توګه د ټیټوړو منصبینو سربازانو هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي د هغو په هکله باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي.
پسرلی را روان دی. پسرلی له پیل سره د پروان ولایت د ګلغونډۍ له مشهورې میلې به مو هم خبر کړو چې اوس هلته دغه میلې په څه ډول جوړیږي.
بیروبار به دلته وو مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته.
د خبرونې دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث مو هم د نوروز میلو او جشنونو ته ځانګړی شوی دی.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي. دې کمیسیون چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي پرون ناوخته په یوه بیان کې ویلي چې دوی ته رسېدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډېر ظالمانه ډول نیسي، شکنجه کوي او په ډېره بې رحمۍ یې وژني. هغه ادعا چې د طالبانو د حکومت ویاندې ردوي او وایي دا د نظام کار نه دی. د تیر کال په وری میاشت کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یو مستند راپور کې ویلو چې طالبان وخت له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. خدای دا هم طالبانو رد کړی و. جزئیات د امید ظهیر مل پرپورټ کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د مخکینی جمهوریت نظام د سرتیرو او نظامیانو د نیولو، شکنجه او وژنې په اړه ژور اندېښنه ښودلی. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي پرون ناوخته یوه اعلامیه کې ولیکل. دوی ته رسېدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیر او نظامیان په ډېر ظالمانه ډول نیسي او بیا یې په ډېره بېرحمۍ له منځه وړي. د دې کمیسیون یو کمیشنر او ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
یو ډېر شمېر مخکینی نظامیان چې اکثرا ټټپوړي غړي او سرتیري ول په افغانستان کې پاتې دي. سره له دې چې دوی اوس ملکي وګړي دي، خو بیا هم له ویرې په پټه او خفا کې ژوند کوي. هغوی د خپل ماموریت پر مهال بایومتریک شوي ول، اوس نشي کولی چې اړوندو اداراتو ته د پیژند پاڼو او یا هم د پاسپورټ د اخیستلو په خاطر ورشي. حتی که چیرې دغه اسناد هم دوی ولري، په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډېری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بېرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي، خو زیاتوي چې ځینې قضیې د شخصي خصومتونو په پایله کې پیښ شوي چې دوی عاملین نیولي دي.
طبعا ځینو کې دښمنۍ دي یا شخصي برخوردونه هم کېږي چې د ځینو پیښو عاملین بېرته نیول شوي دي. شخصي خطونه سوي دي ځینو جو کې څوک خصومت له وجې نه، شخصي برخورد له وجې نه ځان ورسېدلی، خو هغه په شخصي توګه باندې نه د نظام له طرفه.
خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپل راپور د اثبات لپاره د بیلګې په توګه ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شوي ویډیوګانو ته اشاره کړې چې پکې ادعا کیږي طالبان د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری له شکنجې وروسته وژني او جسدي ټوټه کوي. کمیسیون یو بل ویډیو هم چې تیر اونۍ ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې د خپلې ادعا د کاروالي لپاره وړاندې کړې چې په ګډه کېږي طالبان د مخکینی نظام د یو معلول سرتیري سر ته پلاستیکونه چوي څو سایه بند شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا هم لیکي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د یو شمېر مخکینیو نظامیانو ویزې هم پای ته رسیدلي، خو د خپلو ویزو د تمدید لپاره لویرې افغانستان ته نشي راتلی او په غیر قانوني توګه هملته اوسېږي. دا کمیسیون نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره د مخکینیو افغان نظامیانو د لیږلو په اړه هم خبرداري ورکوي او تر خوای د دوی د کورنیو د خراب اقتصادي حالت او بېوزلۍ یادونه هم کوي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو مدافع ادارو د دې ډلې د بشري حقونو څار سازمان د تیر کال د وري میاشتې په شپږمه نیټه یو راپور کې ولیکل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تری تم کړي دي. ترخواي ازادي رادیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خبره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینیو نظامیانو کورنۍ سره خبرې شوي او هغوی تایید کړي و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان هغه مهال ازادي رادیو سره په خبرو کې هم د بشري حقونو د څار سازمان راپور او هم په دې اړه د خلکو خپلواک ادعاوي دواړه رد کړي وي.
بیا هم پام دې موضوع کتم کې ګوډي ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا د طالبان تر واک لاندې سیمو کې د سرتیرو د پخواني حکومت د سرتیرو د تریتم کې دوش کنجي او وژل کې دود ادعا پاړه د امنیت چارو لپو او له پخواني پوځي احمد خان اندر سره مرکه کړې او په پیل کې له هغه پوښتلي چې په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ادارو مسؤلان او سرتیرو ژوند له کومو ګواښونو سره مخ دی.
شواهد اوس بخی زیات شوی چې کوم ویډیوګان وزي او یا هم د دوی د ولایتي چارواکو له خوا څخه په خوانی نظامیان په ډیر بیرحمانه توګه ضرورت کیږي. د سکاري چې د ولایتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي امر د رهبری ترمنځ هماهنګي یا همغږي وجود نه لري، ځکه دوی خپل هغه کسان ته چې دغه کړنې کوي او دوی فرمان له خان سره مخامخ کی هغه ته هیڅ نو سزا نه ورکي او دا د هر ولایت کې دغه چې ویډیوګان راوتلي دي او د بشر د حقوقو ادارې په ملګرو ملتونو کې هم ځانګړي رپورټونه خبر کړی دي. موږ ویلی سو چې د دې فرمان په پلي کولو کې په ځانګړې توګه د ټیټ پوړو منصوبینو سربازانو خورزابطانو او د هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي د هغو پاکړه باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي او دا فرمان نه دی پلی شوی.
نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان جګړې ته له ترهګرۍ سره د مبارزې نوم ورکو او افغان سرتیرو هم له دوی سره د دې مبارزې د شریکانو په توګه اوږه په اوږه جګړه وکړه. نړیواله ټولنه اوس د افغان سرتیرو پر شکنجې او وژلو چوپه خوله ده او په دې برخه کې کافي فشار نه واردېږي. نو د نړیوالې ټولنې مسؤلیت د دې سرتیرو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د متحدینو په توګه څه دی او آیا دا مسؤلیت تر اوسه پورې د دوی لخوا ادا شوی دی؟
موږ ولیدل چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو د غړو هیوادو سره کومه اردو یا پوز د دوی ملګري وو، دوی جوړ کړي وو، مګر هغه خلک چې دوی سره نږدې کار کوي هغه ویستلي دي. د نورو افغانانو په ویستلو کې دوی پاتې راغلي، خو موږ نه غواړو چې ټول افغانان باید بهر ته وځي. د افغانستان اوسني حکومت سره په دې اکله باندې ځانګړې هغه کومې پرېکړې چې په دوحه کې شوي دي د هغو په پلي کولو کې باید کار وکړي. خو زما سرباز خورزابیت نور افسران مالی پولیس په ډېر بېرحمانه توګه په اوبو کې ننباسي او بیا بېرته راباسي او وژل کېږي او ټوله دنیا یې ویني. آیا دا د بشر حقوق دي؟ آیا دا حکومتولي ده چې اوسنی حکومت یې کوي؟
طالبان خو اکثریت دی پیخو تا د شخصي دښمنۍ نوم ورکوي، نو د دوی د مشر د فرمان با وجود که داسې پیخې کیږي د دې مسؤلیت چا ته ورګرځي او په راتلونکي کې به د دې بشري جنایت ځواب ویونکي څوک وي؟
زه فکر کوم په ابتدا کې ډېرو خلکو موږ هم دا فکر کوو چې دا شخصي تربګنۍ دي، خو کله چې دا لړۍ ډېره دوامداره شوه د نیم کال کې ډېر خلک ضرور شوي دي او هیڅ داسې څېړنې طاقتو نه شو. که څه هم موږ په دې باور یو چې پخپله د افغانستان اسلامي امارت چارواکي یا رهبرۍ دغسې هوډ نه لري چې دوی فرمان باید پلی نه شي او یا هم خلک وزول شي. لاندې هغه کوم ولایتي چارواکي چې دي د خپلو مشرانو امر نه مني، ځکه دغسې کړنه کوي. که چیرې دوی واقعا د خپلو مشرانو امر منلی نو هیڅکله به د عفو فرمان ټکنی شوی نه وای.
د امنیتي چارو پو او پخوانی پوځي احمد خان اندرو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا چې له هیواد بهر فعالیت کوي او ټول غړي د طالبانو سیاسي مخالفین د ناورین د هیواد ژغورنې و نوې طرحه خبره کړې. د طرحې پر بنسټ لومړی باید په ملي کچه مذاکرات پیل شي څو د طالبانو د مخالفینو ترمنځ همغږي واحد دریځ رامنځته شي. د دې طرحې د اعلان په مهال د دې شورا غړو چې اکثریت په مخکېني جمهوري نظام کې جګپوړي چارواکي وو ټینګار وکړ چې مخکې له دې چې فرصت له لاسه لاړ شي باید د اوسني بحران لپاره یوه حل لاره ولټول شي.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا پرون ماښام په یوه غونډه کې اعلان وکړ چې له ناورین د هیواد د ژغورنې طرحه یې جوړه کړې ده. د دې شورا غونډه چې په آنلاین ډول خپرېده پکې تر ډېره د طالبانو مخالفو څیرو چې وړاندې سره وسلواله مبارزه هم کړې ګډون کړی و. د دې شورا په طرحه کې د مذاکراتو او سیاسي ډیالوګ له لارې د بحران په حل، د مذاکراتو وروسته د انتقالي دولت په جوړېدو، د والیانو، ښاروالانو او ولسوالانو په انتخابي کېدو او د پارلماني غیر متمرکز نظام په جوړېدو ټینګار شوی و. که څه هم د طرحې د وړاندې کولو پر مهال یو شمېر ګډونکوونکو په طالبانو او درخواهي په نړیوالې ټولنې سخت انتقادونه وکړل، خو ټینګار یې وکړ مخکې له دې چې فرصت له منځه ولاړ شي باید د اوسني بحران لپاره یو حل لار ولټول شي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا د رهبرۍ غړي عبدالرشید دوستم په مذاکراتو تاکید وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له اوسني بحران څخه د افغانستان د وستو لپاره مذاکرات پیل کړي.
افغانان نسبت بهرانیانو ته کولی شي خپلې ستونزې ښه درک کړي، طالبان یې هم درک کوي. له همدې امله موږ ښه کولی شو چې خپل منځي ستونزې خپله په ښه شکل حل کړو.
د دې شورا د رهبرۍ یو بل غړي عطا محمد نور بیا د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې په سیاست نیوکه وکړه او زیاته یې کړه نړیوالو طالبانو ته په قطر کې دفتر جوړ کړی و، خو اوس دوی ته د یو رسمي دفتر د پرانیستو اجازه نه ورکوي.
آیا د دنیا آزادو او لویو ملتونو ته د شرم ځای نه دی چې یو فقیر ملت په داسې یو وضعیت کې پرېږدي چې ان له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې هغه ژوندي پاتې کېدل دي؟ همدا ډول ښوونځیو ته یې د لوڼو تلل او کار ته یې د ښځو تګ دی لاسرسی ونه لري.
سخت شرم‌آور است.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا د رهبری یو بل غړي محمد محقق بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو سره د خپل تعامل په اړه له سره غور وکړي.
تاسو ګورئ چې زموږ په هیواد کې قتل عام او د خلکو د کورونو سوځول روان دي. زموږ د ټولنې نیمه برخه له زده کړو بې برخې ده. د نړیوالو په مخ کې ښځې له زده کړو، کار او سیاست منې کړي چې دا کار نه په اسلام کې شته او نه په اوسنیو نړیوالو قوانینو کې. پس نړیواله ټولنه باید له دې ناصالحه او غیر مدني ډلې سره د خپلو اړیکو په اړه له سره غور وکړي.
د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مو د دغو څرګندونو او د دې شورا د طرحې د منلو او نه منلو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مخکې بیا زبیح الله مجاهد او د طالبانو نورو چارواکو د دې شورا د بېلابېلو غړو د څرګندونو په اړه ویلي چې دوی ازمویل شوي څیرې دي او اړتیا نه ویني چې ورته ځواب ووایي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا شپږ میاشتې وړاندې له افغانستان بهر جوړه شوه. په دې شورا کې د افغانستان یو شمېر سیاسیونو او پخواني چارواکي شته چې په بېلابېل شکل په قدرت کې پاتې شوي او د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان ووتل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د پاکستان پولیسو د صدر اعظم د پخوانی صدر اعظم عمران خان د لسګونو پلویانو د نیولو خبر ورکړی دی. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګون هم د خپلو پلویانو نیول کېدل تایید کړی دی. تفصیل د اسدالله‌الدین پرپورت کې.
د تحریک انصاف ګوند غړي او پلویان تیره اونۍ هغه مهال په لاهور کې له پولیسو سره په اخوډب واوښتل چې پولیسو هڅه کوله عمران خان له خپل کوره ونیسي. دوه ورځې مخکې د مارچ په 13مه هغه مهال چې عمران خان محکمه کې د حضور په خاطر اسلام آباد ته ولاړ، پلویان بیا له پولیسو سره لاس او ګریوان شول. له پولیسو سره تر دغه خطو وروسته د پاکستان پولیسو د عمران خان او هغه ته پر نږدې ولس نورو کسانو د ترهګرۍ تورونه ثبت کړل. محکمې اوس خان ته د مارچ 14مه ضرب الاجل ټاکلی چې د لګول شوو تورونو د حساب کتاب لپاره بیا محکمې ته حاضر شي. پر عمران خان تور دی چې د 2013 او 2022 کال ترمنځ موده کې یو شمېر هغه دولتي ډالۍ خرڅې کړي چې بهرنیو چارواکو ورکړې وې. په دغو ډالیو کې څو لاسي ساعتونه هم شامل دي چې د یوه هغه بیا شاوخوا 3,00,000 ډالره ده. خان بیا دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان په وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ د اوسني حکومت توطیه بللې ده. د عمران خان مدافع وکیلانو تر دې وړاندې ویلي نوموړی چمتو دی چې په دولتي ډالیو کې د ادعا شوي اختلاس د سپیناوي په پار محکمې ته حاضر شي، خو دوی غوښتنه کړې چې د خان د نیول حکم باید وځنډیږي. د پاکستان نوې محکمې بیا د خان د مدافع وکیلانو دا غوښتنه رد کړې ده. عمران خان د 2022 کال په اپریل کې له صدر اعظم لری شو، خو د مظاهرو او ویناوو له لارې په پاکستان کې د ژر تر ژره ټاکنو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې خان په پاکستان کې د ژر تر ژره انتخاباتو په غوښتنې سره غواړي چې پر اوسني صدر اعظم شهباز شریف فشار زیات کړي. عمران خان تیره نومبر میاشت کې د یوې غونډې پر مهال تر برید لاندې راغی او په پښه ټپي شو. هغه د دې برید مسؤلیت د پاکستان پر اوسني حکومت اچوي، خو حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې د خبرونه په دوهمنی مایک 25 دقیقې بحث مو د نوروز میلې او جشنونو ته ځانګړې شوې. د غرس په دې برخه کې به مو د پروان ولایت ګلغونډۍ مشهور میلې ته هم بوزو، خو تر هغه مخکې به احمد شیبر ته ور ورکو چې د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کړې ده.
تلګراف ورسپانې د شزین افغان لوبغاړو په نوم له افغانستان د 15 جنو او د هغوی د کورنۍ د غړو د ایستلو مسله راخستې ده. دا کسان د 2020 کال په نومبر کې له پاکستان بریتانیا ته ولاړل. د 15 جنو ویلې دي چې دوی فوټبال کوي او د طالبانو لاره تک سره یې ژوند په خطر کې وو، نو خپل هیواد یې پرېښود. ورسپانې لیکي چې په دې ډله کې داسې کسان راوتلي دي چې هیڅ فوټبال نه دی کړی، خو دوی ویلې دي چې د ملي لوبډلې غړي وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون به سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې یو شمېر داسې کسان بریتانیا ته د ښځینه فوټبال د لوبغاړو په نوم لیشل شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړي. ټلګراف هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې پکې ویل شوي دي 14 کسانو په دروغ ویلي وو چې دوی فوټبال کوي. خو ورسپانې د سهار په نوم د یوې افغانې ټویټ هم خپور کړی دی چې لیکلی یې دي چې د دې نوم هم په دې لیست کې راغلی دی او پرته له دې چې له دې اجازه واخیستل شي راپور یې ورکړی دی چې له دې سره د او د دې کورنۍ ته خطر متوجه شوې دی. ورسپانې د مجده هویدا په نوم د وی بل انجلۍ ویډیو ته هم اشاره کړې ده چې په ټویټر کې خبره شوې ده او وایي چې د بی بی سي خبريال دې ته ورغلی وو چې دې پخوا فوټبال کاوه کنه او دې فکر کاوه چې ټوکی کوي. په دې اړه په خپاره شویو راپورونو کې د افغانستان د ښځینه فوټبال د پخواني روزونکي نجیب الله نوروزی خبرې هم راخیستل شوې دي چې وایي په دې لیست کې چې د لوبغاړو په نوم کډوالې شوي دي داسې کسان هم شته چې په خپل ژوند کې د فوټبال جامې نه دي پتن کړي. ورځپاڼې بیا د زینب په نوم د یوې لوبغاړي ټویټ خپور کړی دی چې لیکلی دي څرنګه د ښځینه لوبغاړو په اړه د یوه نارینه نظر اخلي چې خپله تللی وو او موږ یې پرېښي وو. ورځپاڼې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د یو ویان خبرې هم اقتباس کړي دي چې وایي دوی له بېلابېلو سازمانونو سره په ارتباط کې وو چې د دې کسانو د کډوالۍ دوسیې مخته وړې دي، خو که چیرته داسې شواهد پیدا شي چې دا معلومات سم نه وو د کورنیو چارو وزارت به بیا پلټنه وکړي. ګارډین ورځپاڼې هم همدا مسله راخیستې ده او لیکلی دي چې یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړو د بی بی سي پر راپور انتقاد کړی دی. د ورځپاڼې له څلورو لوبغاړو سره چې د هرات ته خبرې کړي دي او دوی ورته ویلي دي چې د بی بی سي راپور دوی خواشینی کړي دي او په افغانستان کې اوس د خپلو کورنیو غړیو ته اندېښمن دي. نېشنل پوسټ خبرونه هم د افغان ښځو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د خبرونه لیکي په لسکونو افغان سوداګرو میرمنو په دوبۍ کې د غالیو، جواهراتو، وچې میوې او لاسي صنایعو په نندارتون کې برخه واخیسته. نېشنل پوسټ لیکي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر میرمنو محدودیتونه وضع کړي دي، د سوداګرو میرمنو د دوبۍ د نندارتون له لارې هڅه وکړه چې نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کړي. دا درې ورځنۍ نندارتون د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او د افغان میرمنو د صنعت او سوداګرۍ د خونې په نوښت د شنبې په ورځ پای ته ورسید.
د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورتګ ویل کېږي کم شوی. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي تېرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي موسم کې زرګونه خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دوی تېر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سږ کال هم د پسرلي په ورځو کې د یو فرهنګي جشن تابعه لري. د ازادي راډیو خبریال بصیر الحق عادل خپل راپور په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي د استاد ګلزمان په دې سندره سره پیلوي. ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
سران کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې مهم نه خوان داخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر وو، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې تراغله ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به موږ سه لکه مخکې غونډه به ډیر بیروبار بدلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره، نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي، د کتابونو نندارتون دی جوړ سي او مشاعری دی تر سره سي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن ده ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې د هغې نه راوروسته هر کال دا لمانځل کېدله. تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره مونږ ول مانځله، چې په هغې کې مونږ سره شاعران او لیکوالان او د هیواد د لویو پرتو سیمو څخه فرهنګي ځوانان مونږ سره پکې ګډون کړی و. سږ کال هم په نږدې ورځو کې انشاءالله زمونږ اراده ده چې کله دا ګل ښه وغوړېږي نو دلته به هغه جشنواره جوړو او میلمانه به راغواړو.
خلق داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي، چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد، چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی. یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
تاسو ل پیغامونو
زه دروزګان د ولایت غزوب د بلسوالۍ د خلاصت کړی نه تاسو ته دا پیغام پرېږم چې وروره هله کو چې تاسو مش پیغام راته نشر کی. زموږ په منځ کې ډیره وچکالی ده، خلک د ډیرو غټو ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. موږ د حکومت ته لوړ پر چارواکو ته نړیوالو سازمانونو سره دا هله کو چې زموږ منځ ته توجه وکړي، زموږ سره مرسته وکړي، کومه وکړي کې نه وکړي. شش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دي. فقط په احترام ستاسو ورور محمد شعیب.
د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په حساب، چې د افغانستان سره د جهانی د بین الملل یا د ملل متحد کومې د نړیوالو ټولنې طرفه چې د افغانستان سره کومې مرستې کیږي. زه دا یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دغه لوی خیانت دی. ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي؟ دغه مرستې هغه د افغانستان د خاورو دښمنانو ته رسیږي چې اوس د دوی تر ولکې لاندې روغلی دی. ولې چې د کومې مؤسسې د کومې د بین الملل یا د نړیوالې ټولنې د خوانه کېږي، هغه مؤسسې ټولې د دوی په لاس دي. یا زه به د خپل د خوست ولایت د ځدي میدان ولسوالۍ تر دوی تر ارتاګه پورې زه درته یم چې تر نن ورځې پورې په ځدي میدان ولسوالۍ کې تر اوسه پورې یو کیلو وړه د غریبانو یا د مستحق خلکو ته مستحق غریب خلکو ته اوسه پورې نه دی ورکړل شوی. که بیا چا ته ورکولی کېږي، ها د هغه خلکو ته ورکولی کېږي جګړه د خپل د طالبانو سره طالبانو په لیکو کې دی. نو زه دغه د افغانستان د خلکو حق دی چې د دغو ته ورکولی کېږي د افغانستان د غریبانو په حق کې، دا یو نړیوال حیانت زه بولم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.